یو فوټو سټیټ ماته راغلی وو ورسته بش په نسخه په جرمني کې پیدا شو د یو فوټو سټیټ ملګرو راوسته او د دواړو نسخې مقابله کړې او د دې نه یو بش په نسخه جوړه او چاپ
شو. استاد تاسو ویل چې دا څو سو کال مخکې تر روشانیانو اثر دی او په دغه وخت پښتو سندری لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه ځینشان هم پکښته پښتو ژبه یې څنګه ده د شکاري سي ابتدایي ده او کنه د شکاري ستر دی مخکې به هم ځین آثار وو
کتاب فارسی
ده یو
کتاب فارسی ژبه ده فقط پښتو یو ناره پکښته
هم دغه ناره د دې ناره ژبه څنګه ده انده په دې دلالت کې ستر دی مخکې هم آثار وو
د ناره ژبه خديره زړه ژبه ده د ناری ژبه زړه د خدایا ده نه ده
نه یعنی ستاسو او بخښه استاد یعنی ستاسو اټکل څه ده د ناره چې تاسو ولیدل او احوال ته مو ترستر غوښه یعنی د فکر مو کو چې کېدای شي چې دا اوایل د اوایلو کلونو پښتو ژبه وي او کنه تر دې مخکې هم شاید آثار وي
پښتو ناره د پښتنو د تاریخ یو مهمه برخه ده یو ځدا ناره نه ده لیکن دا ناره زړه ناره ده یغه نورسته د روحانيانو یو دوی ناره ما پیدا کړي یغه نورسته د خټکو په تاریخ کې یو ناره پیدا کړي یغه نورسته ما ډېر زیات ناره چې پیدا کړه هغه د اوټکو ناره وي چې د اوټکو ټول تاریخ پکې راغلي بیا د احمد شاه بابا د وخت ناره وي چې د احمد شاه بابا تاریخ پکې راغلي همدارنګه د تاریخ نارو سلسله ما چې چیرنه په وکړه د پښتنو د تاریخ سره ملا راغلي دوی تاریخ نه لیکل لیکن خپل تاریخ په نارو کې ځای کړی او هغه ناری را پاتې دي ورور را پیدا کیږي ما دې هغه ناری پیدا کړې دي یوسف زو ناری چې هغه دې هغه وړاندې دي د روحانيانو نه د یوسف زو د دورې دي د یوسف زو د واکملۍ دي کله چې یوسف زو د کابل نه یو رسولوال ته په پیښور کې نیست ولغه وخت دوی ناری وایلې د ګډیانو سره دنګې دې هغه ناری راستراغلی نو ناری په خپل د تاریخ ولو یا برخه ده او د پښتنو تاریخ بنیاد په نارو ولاړ دی نو لدی کبل هم ډیر ارزښت ما یو مو په سنده مقدمه پلیکلې یو اتیا مخه او دا مسائل چې راغلي مثلا په موغو وخت کې د افغانستان نو او اتس او کاله مخکې دوی اخیستې دي د خراسان او افغانستان دوی جغرافیه یاد کړی دي همدار زغه جګړې چې د مغولو پښتنو ترمن شوی هغه جګړې چې د پښتنو خپل منځ کې شوی یو لګلګ یاداشتونه پکې دي په دې ترتیب دا یو عرفانی تاریخ هم دی ادبی تاریخ هم دی او د پښتنو سیاسي تاریخ هم دی
یعنی دغه کتاب هغه اوازې یو مخردوی چې ځینې کسان په دې شک کې چې د افغانستان نوم روس صلاح احمد شاه بابا جوړ شوی دی
د افغانستان نوم په دې کتاب کې د زر کال نه مخکې راغلی دی یعنی واته سو کال مخکې راغلی دی دا لوی خبره ده او په عین حال کې د پښتنو هغه لیک دی د نه واغه د مغولو سره وخت په وخت جګړه دا پکې راغلی چې د په نورو کتابونو کې نشته یعنی به یو نوې کتاب دی نوې کتاب دی نوې خبره
تاسو په دې ورستیو کلون کې یو بل ډېر مهم اثر باندې هم کار وکړ د خوشحال خان خټک په خطي نسخه باندې فکر نه کوي ډېر خلک په دې باور دي چې ډېر مهم اثر دی
او خټک د خوشحال خټک کتاب د خپل قلم دی
بله
او د دې کاند دلایل دي ورستای دلیل دا دی چې ته څلور ځای د مستنف په نامه امضا پکې کړی او ته د اپریدو په ځان کوله کې اوسېده هغه ځان کوله یاد کړی په غو کې شمسی او قمری تاریخ لیکلی او پاینا کې د کتاب هیڅ غلطی نه لري نو په دې اساس دا د خپل لاس لیکلی دیوان دی واغه وخت لیکلی چې دا د خټکو نه ولاړو دی اپریدو په ځان کوله کې سیاست پری خو د نوري ادب ته مخه کړ په غو وخت کې د خپل دیوان خپل لاس لیکلای او بشپړ کړای دی او دا نسخه مالته په اپریدو کې پراته وو د اپریدو نورو راوخته افغانستان ته په افغانستان او د افغانستان د علومو په اکاډمۍ
د خوشحال خان خټک په خطي نسخه باندې چې کومه مقدمه تاسو لیکلې دا ډیره وجده مقدمه ده، هغه مال وسته و او فکر کوم ډیر معجزه دلایل دی لوستون کله لپاره لري چې دا خطي نسخه د خوشحال بابا د چیزینو ټکو ته تاسو هم اشاره وکړه. لیکن ستاسو په باور د یو ډیر مهم شاعر په خپل لاس خطي نسخه له تحقیقي پلوه څومره ارزښت لري؟
د زه ته زیات ارزښت لري. د هغه شاید کنه چې د خپل لاس لاسته راشي د هغو سره نور نسخې نه مقابله کېږي، ځکه نورې نسخې د بل چا په لاس وي لاس کې وهل شوی. ما چې وکتلې د خوشحال بابا کتابونه چې چاپ شوي تقریبا په سلو کې 50 ګوتې پکې وهل شوي، ځینې خطاطانو ګوتې پکې والي، ځینې ناشرینو ګوتې پکې والي. نه هغه ټول هغه شیرونه چې چاپ شوي دي هغه موثق دي نه دي، لیکن د دې نسخې نه چې چاپ شوي هغه د خپل شیرونه دي. حتی داسې ځایونه پکې شته چې کله یې په اوږده بهر کې غزل شروع کړی یو دوه بیته بیا یې نه دي خوښ شوی، په هغوی خط کش کړی، بېرته یې هماغه غزل بلند بهر کې لیکل. نو ګوتې یې هم پکې وهلې، لاس یې هم پکې وهلې، او دقیق لاس چې مصنف یې وهلی شي نه بلکې په دې اساس هیڅ نوه شک پکې نه دی پاتې. دا د خپل لاس لیکلی کتاب دی او چون دی د خپل دی نو په دې اساس دا معتبرترین او مهمترین اثر دی او خلکو ښه استقبال کړی دی
او ډېر استقبال شوی دی. دا دواړه کتاب اسرار الافغان او خوشحال د خوشحال خطي نسخه البته ستاسو پخوانی او ساس پخوانی کتابونه هم خلګو ډیر خوش کړی دی، خدا تازه ورستوی کلونه دی. استاد کته هم تاسو شکر دی چې صحت مو یو څه بهتر شوی دی، خو نن سبا کته هم د افغانستان د علوم اکاډمي آنلاین هڅې ډیر پڅې دي، خو بیا هم د انټرنیټ زمانه ده او ټکنالوژي حتی د اے آی ټکنالوژي په قوت روانه ده. نو په آنلاین لاري تاسو نشئ کولای چې له افغانستان ځینې مواد راوغوړی او کار پی وکړي؟
نو ښه مواد قلف دي، زه چې راغلی یم ما خو اکاډمۍ ته خپل کتابخانه بکلی، هغه زه چې راغلی یم هغه لا کار لاندې ولا بشپړ مې نه و تسلیم کړي. نو د اکاډمۍ ادارې هغه فعلاً خلق کړي څو چې زه ورشم او بېرته اخلاص کړم او رسماني هغه ته وسپارم د علوم اکاډمۍ ته. نو په دې اساس هغو کتابو ته د چا لاسرسی نشته دی، هغه هملته پراته دي، مور ته خوندي دي، او کله چې زه یا بل څوک ورته برابر شي بیا به ټول برابر شي. یو څو نورې نسخې هم شته، هغه هم ډېرې مهمې دي. مثلا ما یوه سلسله شروع کړې وه د افغانستان د تاریخ سلسله، هغو کې محمود نامه ده، هوتک نامه ده، مهاجرت نامه ده چې هغه پخوا لیکل شوي دي، او نورې مې پیدا کړي دي. فیروز نامه ده د فیروز خان خټک چې د سکانو سره جنگ کړی، جنگ نامه ده د هغه سره جنگ کړی، د انګریزانو سره جنگ کړی. همدارنګه د هغه غازی نامه ده د غازی محمد جان خان، نه هغه نسخې پرتی دي، هغه هم ډېرې مهمې نسخې دي، نوي خبرې لري او نوي مسایل پکې مطرح دي. خدای وکړي نو زه بېرته ورشم، دا کتابونه به انشاءالله ټول اکثره یې برابر دي چاپ ته، ډېر زر به تنظیم کړم او چاپ ته به وسپارم.
تاسو ته حل لاره څه ښکاري؟ څرنګه کېدای شي چې په دې کتابونه باندې بېرته ژر کار شروع شي؟
حل لاره هم هغه ده چې زه بېرته پخې ولاړ شم او نیت مې دي چې پسرلي ته ولاړ شم، بېرته ولاړ شم او را خلاص کړم، یو څوک را سره ملګری کړم چې هغه راوړو کار ته وکړو د چاپ لپاره آماده شي.
له استاد رفیع څخه مننه. وړاندې به په دې خبرونه کې د افغانستان په شمال کې د بلخ ادبي خوځښت د ادبي هلو څلو پاړه واوري.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له ازادي رادیو
د خبرونه په دې برخه کې د عکاسي د هنر پاړه په تیرو سباندې دوله سيزو کې د ټکنالوژي لپاره مختګ سره دا نظر عام شو چې ډیجیټل کمرو د عکسونو بازار سوړ کړ. خو کله چې په 2019 کال کې یو عکس په 4 میلیونه او 3 لک ډالر وپلورل شو، جنو بیرته په خپل باور شک وکړ. تر دې راوروسته چې ټکنالوژي نور پرمختګ هم وکړ او په موبایلونو کې د عکسونو اډیټ او رنگول ډیر اسانه شول، یو څل بیا جنو فکر وکړ چې عکسونو خپل هنري ارزښت پایله لای. خو په 2019 کال کې ناڅاپه د عکسونو پیر او پلور ډیر شو. دا بهیر پسې زیات شو او وړم کال په پاریس کې د استوګن امریکایي عکاس مان ریو عکس په 2.4 ملیون ډالر خرڅ شو. دا عکس د یوې میرمنې تور او سپین عکس دی چې په سرټ کوري او عکس د شاله لوري اخیستل شوی دی. تر دې څو میاشتې وروسته د بل امریکایي عکاس ادوارد جن سټایکن یو عکس په 1.8 ملیون ډالر وپلورل شو. په دې عکس کې یوه باراني ورځ ده، د ونو پاڼې رژېدلي، سړک لوندی، فضا تته ده او یو سړی په شپو خولۍ کې لیلر ښکاري. شاته دلته هلته څراغونه هم لګېدلي. دا عکس په 1940 کال کې اخیستل شوی او یو کال وروسته چاپ شوی دی. موبایل کمره لري، ډیجیټل کمرې هم په بازارونو کې ډېرې دي، خو سوال دا دی چې څرنګه ښه عکس اخیستلی شو. میرویس رسولي د ازادي راډیو په فردا څانګه کې د تخنیکي برخې مسؤل دی. دوی د عکس اخیستلو په برخه کې اوږده تجربه لري، په زرګونو عکسونه یې خپله اخیستي او دا هنر یې په پراګ کې لوستلی دی. ښاغلی رسولي په دې باور دی چې عکس اخیستل د وی بټنې کې کاشل نه دی، عکس اخیستل چمتووالی غواړي.
موږ غواړو د ودانۍ عکس واخلو، باید موږ د دغه ودانۍ په باره کې لږ زره معلومات پیدا کړو. که تاریخي ودانۍ باید تاریخ کې مطالعه کړو چې دا ودانۍ څه وخت جوړه شوې وه، څه حادثې د ماڼۍ یا د دې ودانۍ مابین او بیرون کې شوي وي. که سړی وخت ولري د ودانۍ ته یوه ورځ مخکې یا دوه ورځې مخکې لاړ سي، وګوري چې لاندې ودانۍ کوم ځای ښکلی ده یا کوم ځای د عکس وړ ده، په کوم وخت کې دا ودانۍ به ښه په عکس کې راسي. مثلا زیاتره عکاسان سې غواړي د ودانۍ ماڼۍ یا عکسونه واخلي مازیګر او سهار ده. موږ د ودانۍ د عکس اخیستلو تقریبا په دوو قسمتو تقسیموو. یو داسې له لرې عکس اخلي د غونډې ودانۍ، او بل د ښکلو ځایو د ښکلو جزئیاتو د ودانۍ د جزئیاتو ښکلې ځایونه، دروازه ده، زینې دي، کړکۍ ده او نور داسې واړه واړه شیان. اته مثلا سړی کوئ چې هغه بیخي نږدې د دروازې دستګیر لیکنې، او بعض خلک متاسفانه جرجو کې خپل یادګارونه لیکي. اته دغه د خلکو د یادګار لیکلو خط عکسونه او نور جزئیات تړی کوئ چې عکس واخلي. که غواړو د ودانۍ عمومي نما نه عکس واخلو، نو ښه چې له یوه جیک جای نه چې له سطح د مځکې نه تقریبا د 5-6 متره جیک له غونه واخلو، مثلا یوه غونډۍ یا کومې تیږې یا کوم بل جیک جای نه، او کوشش وکړو چې دا د دیوارو خطونه، یعنی هغه کنجونه سي دي، هغه عمودي، هغه کاګرانه سي. ښه ده چې دا مې یو یادوري وکړم چې زیاتره عکسونه په نسبت طلایی یا گولدن ریشیو پیسې عکس واخلیم. نو دا رقم عکسونه داسې اخیستی سو چې کله تاسې خپله هغه مانیتور یا هغه دیسپلی تقسیم کړئ، عمودي هم په درې قسمتو او افقي هم په درې قسمتو، تاسې په پرده کې نه مستطیلونه غاري. نو مهم مستطیل هغه مرکزی ده، که غواړی جالبه شی غواړی سه په تاسو تصویر کې راسي، نو هغه جالبه شی دغه مستطیل په یو کونج کې راولئ. مثلا کړکۍ کوم څوک مثلا هلته، یا برج، یا هغه جالبه رنګ، یا جالبه شی، یا کوم هر چی سه جالبه تاسو ته کاری په دغه یو کونج کې سه راولئ، نو تاسو عکس ته نور جذابیت هم ورکوي. او بل خبر ښه ده دام په نظر کې ونیسو چې کومکی خطونه لکه لاره چې مثلا راځي د ودانۍ ته، یا مثلا یوه طیاره په اسمان کې پرواز کوي او شاته او خط اچولی ده او دا خط هم د ماڼۍ په سم ده، یا مثلا د غرو اثرونه چې د ماڼۍ خواته راځي، دغه په نظر کې ونیسي. خلک خواته روان وي، ډېره خلکو سترګې مثلا دغه خواته سي خلک راوادي، دغه خواته سي د خطونه تمامېږي. په یاد کې ونیسي که امکان لري کوشش وکړئ سه له سپای نه استفاده وکړئ، یا که سپای نه لري مثلا په یو دیوال یا په تیګه دا کمره کې دی چې هرڅونه کمره سه ونخوري امو عمره استاس عکس کولای راځي، یعنی خیرانه او ډیر صافي. خیره دلته یادوري وکم کله چې دا خصمی عکس اخلي ټایمر خصه خپل کمره کې د سیمبال لاسو ثانیو پورې خپل عکس اخلي، او یاد ریموت کنټرول کې دې سه وایرلس یا بسیما او یا سیمداري چې تاسو هغه ریموت کنټرول واسطه به کمره کې او سويچ باندې عکس اخلي. دا د خطر سره سره ډیر باید کوشش شي کمره د قانون خوري او عکسونه صاف راسي. دا یو بل لارې چې کوو غواړي چې تاسو عکس نورم کولای راسي نو په اچ ډي آر رژیم یا سټایل کې کوي چې عکس واخلي. اچ ډي آر سیستم دا سره سره تاسو د کوي چې په مثلا یو عکس له څو عکسونو جوړو، یعنی دا چې یو عکس روښانه اخلي، یو عکس نورمال اخلي، او یو عکس د مثلا لګزره تیاری هغه اخلي. او دا درې واړه عکسونه بیا فوټوشاپ یا لایت روم یا نورو د عکسونو د ایډیټ سافټویر کې کوي چې یو ځای کې او اخر کې یو کولای عکس ترې جوړ کړي.
له شاغل رسولي په مننه لوي خبرتیا ورسته د افغانستان په شمال کې د بلخ د ادبي بهیر د هلو چلو پړ
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر
د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځنه ختم
هم کرا کتنه ل ازادي رادیو
زبیح الله احساس هغه شاعر دی چې لنشتي دروشت کلونو راهیسې شاعري کوي. تر اوسه د دوی یولس کتابونه چاپ شوي دي چې دوی شعري ټولګي دي، یو یې هغه نومېشي بل یې زاو هغه. شاغل احساس یو لاغو کسانو څخه دی چې په تیرو سه باندې دوو لسیزو کې د افغانستان په شمال کې د ادبي بهیر په غوړېدو کې لوی لاس و. دوی له خپلو ملګرو سره په بلخ کې ادبي خوځښت فعاله کړ، مجلې چاپ کړې، کتابونه یې خپاره کړل، کتابتون یې جوړ کړ. د دې ادبي هڅو په اړه به له دوی څخه واورو چې څنګه یې پیل کړ.
زموږ دغه فرهنګي مرکز چې دغه کوششونه او دغه لړۍ خو د دې هغه اصلي فلسفه یا د کار پیدا کېدو فکر په دې و چې په تقریبا د اتیای ملسیزي په پیل کې چې هغه سیاسي بدلون راغی، نو موږ د شمال پښتانه دلته چې راغلو بیلابیل فرهنګیان دغه یو ډول فکر و چې یاره زموږ په سیمه کې زموږ ژبه په هغه توګه نشته ده، په حکومتي لحاظ به بحث نه کوو، په ولسي لحاظ هم هغه په هغه توګه نه و. مثال د خبرې هغه امکانات ورته نه و برابر. نو موږ یو ډول ضرور وګڼل چې د ادبیاتو د روس له لارې د شعر او شاعرۍ او د غونډو په دغه توګه باندې د یو دیو سولایزي او د فکری او د یو سالم لارې پر بنا باندې پرته له هر ډول سیاسي ملحوظاتو سرکینو ځوانانو ته ورشت ورکو او دغه ژبه عام شي. ام دغه و چې تقریبا قزوه مچ د دیار له سعودواتي ادراتي يم کلونو پایل دی چې دغه کیسه را مست کیږي. موږ په دیار له سلوراتیا کې د وزیر محمد ګل خان مومن مومن بابا د دې بهیر په نوم باندې ونی زیناستې په لومړی ځل فکر کوم چې په شمال کې په لومړی ځل باندې دغه بهیر د غورستیو حالاتو کې دا پیل شو، او دا مغه څو چې موږ په پیښور کې د افغان ادبي بهیر کې چې موږ څه ذکري وغه د هغه د هجرت پر مهال باندې الته بواړو تللو به هغه کوم چوکات چې الته او هغه چوکات موږ ځان سره راول یک د دلته بلخته او هغه چې کې خوتر شو ورورو ورپسې مجلې شوې ورورو مېرمن بهیر شو د ټول ارڅ تم د بلخ ادبي خوځښت نوم ورکه.
استاسو په بهیر کې تقریبا په اوسط حساب هر اونۍ څومره کسان برخه اخلي؟
د اوس وخت نه د اماغه وخت په هغه چې درته ویم، یعنی په اوسط لحاظ باندې زموږ د بهیر د غذای تر رسیدلې چې یوازې په اونۍ زو ناستو باندې را لنګ نو مثال چې هغه په اونۍ کې موږ به د هر جمعې په ورځ ادبي بهیر کوو. د دې ادبي بهیر تعداد هیڅکله د لس دولس کسان نه ښکته شوی نه دی هیڅکله، او پورته تللی دی تر څلوېښتو پورې، تر پنځوسو پورې کسانو پکې ډېره برخه اخیستې ده. هغه مواردو د مکتبونو او د پوهنتونونو د رخصتیو او د ژمي او د دغه مسایلو باندې به توپیر کوو، خو له دې نه پرته موږ کتابتون په دې وروستیو کې جوړ کړ، خوشحال بابا عامه کتابتون، چې دا یوازینی د پښتو کتابونو ادرس و هغه وخت. او دغه تګراتک که درته ووایم چې د یوې اونۍ په اوږدو کې له سلو له تر دوه سوه پورې ډېر ځوانان دې فرهنګي مرکز ته تلل او راتلل.
کتابتون هم کله جوړ کړو؟ څومره کتابونه مو په دې کتابتون کې راغونډ کړي؟
دا کتابتون ته په دا د دیارلس سوه دغه د نوې لسیزې په شروع کې دا کتابتون مونږ جوړ کړ. تقریبا په هغه وخت کې د څه کم څلور زره شاوخوا توګه کتابونه وو، او دا کتابونه چې اتیا فیصده پښتو کتابونه، او د دې کتابتون د جوړېدو هم علت او لامل دغه شی و چې موږ په بلخ کې پښتو کې د کتابونو پیدا کېدل سخت و. نه دا چې په عامه او دولتي او د پوهنتونونو او د ښوونځیو په عامه کتابتونونو کې نه و، په بازار کې هم پیدا کېدل سخت و. نو دې ته هغه شو یو ډول خپل مسؤلیت وګڼه چې دغه ډول یو فرهنګي مرکز باید دغه تشه هم ډکه کړي، نو تر خپل ځایه پورې نیو
شوشو کچه دا وشو دا کتابتون توش. احساس دغه ځوانان چې ستاسو بهیر ته درځي او له دې کتابتون هم استفاده کړي ده، تاسو څنګه ارزوي چې د دوی برخه په دغه ادبي هلو ځلو کې څومره ګټوره ده؟ یعنی یو ځوان چې دوه کاله پرله پسې ستاسو غونډو ته درغلی، ستاسو له نظره د ده په شعر کې څومره تغییر راغلی، د ده په کیسو کې څومره تغییر راغلی؟
که زه درته ووایم چې په بلخ کې په هغه شروع کې یعنی همدغه ډول فرهنګي مرکزونه وو چې دغه ژبه ځوانانو ته ور وپېژندله. له دې نه مخکې ډېری تر دې چې په د پوهنتونونو تر کچې پورې د شمال د پښتنو ځوانانو تر هغه پورې د ژبې هغه د هویت سره د تړاو لرلو یا د انساني ماهیت د وړاندې کولو په اړه باندې د ژبې په اړه دغه ډول یو حالت نه و، دا هغه ډول ضروري نه ښکارېدله. خو ورو ورو که څه هم په تېرو دوو لسیزو کې په عامه توګه هغه اجتماعي رسنیو را پیدا کېدل دې ټولو دغه حالتونو سره ګټه ورسوله چې ځوانان وتړل شول، د نورې نړۍ له پښتنو سره او د هغوی لیکلي وکتل. خو ولې دغه بهیر کې داسې یوه بیلګې نه، دوه بیلګې نه، په سلګونو داسې بیلګې دي چې داسې ځوانان راغلي چې په لومړي ځل باندې دوی د سټیج په سر خبرې په پښتو نشوي کولای، دوی په ټول ژوند کې یو پاراګراف پښتو نه ولیکلی، دوی په ټول ژوند کې یعنی یو کتاب پښتو نه ولوستلی. خو هغه چې یوه میاشت، دوه میاشتې، درې میاشتې، شپږ میاشتې، یو کال، شپږ کاله دومره وخت دلته پاتې شوي دي، ډېر غټ تغییر پکې راغلی. هغوی لیکوالان شوي دي، د هغوی شعر چې لیکلی شعر کې تغییر راغلی دی، هغوی په اجتماعي برخه کې یو له ټولو مهمو خلکو جوړ شوي دي. تو په ډیرو مسایلو کې داسې بیلګې زښته ډېرې دي.
احساس تاسو نقدي غونډې هم لرئ؟
څنګه غونډې؟
یعنی په غونډو کې د بهیر د نورو غونډو په څیر باندې نقد هم لرئ؟
و زموږ دغه بهیر چې وو د زموږ اونیزې ناستې چې وي د څو برخې درلودلې. یو توپیر چې موږ په کې د افغان ادبي بهیر نه ډېر کړی و هغه دا و چې موږ یو دا و چې هر ویاند درې اونیو کې ویندوی کولای شي چې دا هر کس و د ویندوی چل زده کړي، دغه هنر سره آشنا شي. بیا به د هرې غونډې په پای کې په ویان باندې هم کره کتنه کېدله چې وروره تا ویندوی دغسې وکړه، تا داسې وکړه، دا وکړه. په هره غونډه کې موږ به په یوه غونډه کې لیکچر درلوده، ډېری به دغه لیکچرونه په ادبي او فرهنګي مسایلو، خو کله کله به په نورو برخو کې هم موږ څوک را پیدا کړو چې موږ ته یو لیکچر را وړاندې کړي. د دې تر څنګ به په هره دویمه ورپسې کې به موږ یو په ادبي اثر باندې کاغه به کتاب وو، کاغه به شعر وو، کاغه به لنډه کیسه وه، که نثر به وو، په دې باندې به م کره کتنه کوله. او د بهیر ګډونوالو به د خپل استعداد او د خپلې پوهې په کچه باندې په دې باندې غږېدل او په دې باندې به سره خبره کېدله. خو دا وه چې دا کره کتنه به په هغه توګه علمي وو، په هغه توګه به په غټ اوج کې نه وه، خو ولې یو تمرین وو، دا تمرین تر اخره پورې شوی دی.
دغه کره کتنه د افغان ادبي بهیرونو په نورو غونډو کې هم یو ډول عام دی چې په کیسه باندې کره کتنه کوي یا په شعر باندې. لیکن بل لور ته دا په شفایي ډول وي، لیکي نه. فکر نه کوي چې که چېرته دغه نقدي غونډې ولیکل شي، په دقیق ډول ولیکل شي، یوازې په راپور کې نه، چې په راپور کې څوک راپور لیکي هغه کې ځای په ځای کې، نو کېدای شي چې د یو کال په ترس کې هر افغان ادبي بهیر د نقد یو کتاب ولري. کېدای شي چې هغه کمزوري خبرې بیا یو بل څوک چیلنج کړي او لکه یو کتاب چې څوک تدوینوي.
زه بالکل ستاسو د دې خبرې د تایید ترڅنګ دا هغه خپل یو مسولیت چې مرانه نه دی یاد شوی هغه هم دا دی. اوس کله کله فکر کوم یا یو نیم داسې راپور چې زموږ صفحه کې خپور شوی و هغه هغه راپور لیکونکي ډېر ښه لیکلی وي او د کره کتنې موضوع په ډېر ښه توګه راخیستل شوی وي، لکه دا تاسو چې څنګه وویل زه په تاسو باندې اوس پوهېږم. کاش موږ د خپل بهیر د ټولو کرکتونو د غونډو دغه ډول لږ تر لږه د راپور په شکل هم موږ چې یو برخه پکې د کرکتنو وراخیستلی وای به ډېر غټ کار و. زه د اوس د ځوانانو دپاره یا د هر هغه هغو دپاره چې هغوی دغه ډول بهیرونه لري او روانې ساتي، زما به ورته خواست دا وي چې دا نه یوازې چې یو علمي توب نه ورکوي نو ځوانانو ته، یو تاریخي ارزښت هم دی او دا کم په همدغه توګه باندې وشي دا به ډېر غټ کار وي.
للیکوال او شاعر ذبیح الله احساس څخه مننه. دا ساتي رادیو ادبی مجلې د دې اونۍ وروستیو شیبو تر رسیدلیو په پاتې شیبو کې د یوې ځوانې شاعرې شعر لرو. پښتانه نه ده هغه شاعر ده چې زده کړې په نیم کې پاتې دي او د تعلیمي مرکزونو د پرانیستو لارې څاري. لاغلی نه ده مننه کوم چې خپل شعر په واتس اپ کې په خپل شخ په ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام لورولای دی.
د پښتني راز ستا مخته چې ګورم خپل ځان وینم، ستا مخته چې ګورم خپل ځان وینم، تا هم د خپل ځان په شان حیران وینم. پورته کړه یوارې کتابي سترګې، پورته کړه یوارې کتابي سترګې، پټ دې د بڼو لاندې داستان وینم. هیلي دې چزړه کې ټولې کړې وې، هیلي دې چزړه کې ټولې کړې وې، نن دې ساس کې پګریوان وینم. واخستس پرلای در نه ظالم دور، واخستس پرلای در نه ظالم دور، سره سره اننګي دې اوس خزان وینم. خپلو تور زلفو کې راګیر شوې، خپلو تور زلفو کې راګیر شوې، خپل دې سیرانن په زندان وینم. سوشو پښتنې کچو پخلو شوې ته، سوشو پښتنې کچو پخلو شوې ته، تا لکه آینه غوندې عیان وینم.
الحمد شیر سره دا خبرونه سر تر سیږي، تر بل خبرونه زحمت شي بر لتا سو اجازه اخلم شدی وی
Thank you. دیگل سرسانی